د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوزه بوري وال کاکړ مو په یو ستخ پرونه کې هر کلی کوم خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې پاړې او شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. خو لومړی خبرو دا مهمه خبر لسر ټکی. پښتونخوا ملي یومي ګوند د سند پر حکومت ژغ کړی چې د پښتنو د زورونو مخ ورسی. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بش پړتوګه تړل شوی او اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اوربند پیل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتونخوا ملي یومي ګوند یو ځل بیا پر حکومت ژغ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورولو لړۍ ودروي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري.
بسونه ونیسی داغین لکا اور پہ غواڑی کسان بوجھ وے تت پلانے کار کے پتا پچھلے ہیروئن لگوں پیسے را کا بس را روان دے تینی سے او باڑو بانی تے پہ خبر پختان نے سے تے کراچی پہ حب بانی تے کوٹ پختان نے سے جب ملک داد چیو پختون ونی سے لس روی دے بتانے کے پروت تے او تے ویریفیکیشن نے کی
نموړی له غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل چې یوه اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولي وو چې یوازې اته کسان پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختي کارډ لرونکي پښتانه وو. د سند کورنۍ چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز د نومبر پر شپاړسمه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅوک هم دا اجازه نه لري چې پښتانه وځوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قائم پاتې نسی. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سوات په کوکاری کې د ګوند غونډې ته په وینا کې ویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره یې مرسته کړې ده، خو د ده په وینا که څوک دا نه غواړي نو بیا دوی څه کولی سي. ایمل ولی خان زیاته کړې چې د اتلسم آئینی ترمیم خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. اتلسم آئینی ترمیم په 2010 کال کې د پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت کې منظور شوی او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته پر خپل وسایلو د واکمنۍ حق ورکړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یوه غونډه کې په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یو کمیټې جوړ شوې وه، خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار د نومبر پر 21 سینیټ ته په وینا کې دا ټولې یوازې ګنګوسې وبللې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلی دی. په میرانشاه کې پولیسو او ځنګلونو د څانګې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې وسلوالو پرون د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې ملازم په ډزو وژلی او تښتېدلی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 23 هدفي برید و. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د سنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري راډیو د رسمي شمیرو په حواله لیکي چې د نومبر پر 23 هم 3250 اسناد نه لرونکي افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه تر 3.5 لک زیات بی اسناد افغان کډوال پر تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوی دی. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23 پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشتوالی ښودلی دی. په اعلامیه کې لیکل شوی چې په وار وار یې له مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله لرله چې د هند حکومت یو داسې دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام اغیز من ثابت سي. د هند حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول سوې ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې معاصره سوې غذا یې ویجاړه کړې ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس کا د خبرونی ترپای را سره وست نو د نو ریپورتون ترڅنګ به دا هم ووري. پښتونخوا ملي او میګون د سین پر حکومت ځغ کړی دی چې د پښتونولو له زورولو لاس واخلي.
اوس یې خبره دی زیله بوتلې ده چې هغه د کوزی پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
خو د سین حکومت دا تورونه ردوي. عوامي نېشنل ګوند خبرداري ورکړی دی چې په اساسي قانون کې سوې اتلسم ترمیم ختمول به پاکستان ته سختې پایلې ولري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو معلومات وایي چې په صوبه کې غلا او شوکي بیخي زیاتې شوې دي.
د راهزنی او ډکیتې دا یو لهر شروع دی. تاسو ګورئ دا ډکیتې ګروپونه دي گرفتاریان او شي پولیسي گیر کی، خو بیا عدالتونه آزاد کینو دا سلسله نه ختمیدونکي سلسله دا به دغه څه جاری وي.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته پښتونخوا ملي او میګوند یو ځل بیا د سند پرنګران حکومت او پولیسو باندې ژغ کړی دی چې په کراچي، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو له زورولو لاس واخلي. دا خبره د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچي کې په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې هیڅ اتم اجازه نه ورکوي چې د پاکستان شناخت کارت لرونکي پښتانه ونیسي او پټانو کې واچوي. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر لومړۍ نیټه راځي چې د پاکستاني حکومت لخوا په ملکی میشت بی اسناد افغان کډوال او نور بهرنیان نیول کیږي او خپل هیوادونو ته لیږل کیږي. نیاز علي نور حال راکوي.
د خبری غونډې په محل سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې ویل، حیدرآباد، سکر او سن په نور برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سن صبح پریږدي.
بسونه ونی سي د اغینه لکا او روپې غواړي، کسان بوزي وای ته پلانې کار کې پتا پسی هیروین لګوم پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي. بس را روان دي ته نيسه په باړو باندې د پېښور پښتانه نيسه د کراچي په حب باندې د پټ پښتانه نيسه. ته په قبایلو کې تمیز نه لره، ته په پاکستانی کې تمیز نه لره، ته په افغاني کې تمیز نه لره. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونی سي لس ورځې پټانه کې پروت ته او د ویریفیکیشن نه کیږي. وس په رابات کې سلور شپې تک اسانی نیولو پاکي اتا افغانانو ټول پاکستانیانو.
نو موږ ویل د پاکستان عین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سن صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په محل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچي یو مشر صابرین خان بیا مشال ریډیو ته وویل، په سن کې د پښتنو د زوربلو او ورپی خستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سن پولیسو مشر آی جسن او نورو چارواکو سره لیدلی وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلند روان دی.
بار بار په پریس کې مو جیتا مو نور زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس یې خو خبره دی زیله بوتلې ده چې هغه د کوزی پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سن نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ د حارث نواز د نومبر په 14 په کراچي کې د خبری غونډې په محل مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړي وزوروي. نوموړي ویلي وو یوازې بیا اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه ترلاسه شوی وو چې د هغه سخت نوټس اخستل شوی وو. لا هغه وروسته دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو د هغوی د پیجنګلو وروسته پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نورو صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبر نیټې راهسي د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړې ده، او تر اوسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې، خو پاکستان ویلي د بی اسناد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده، او د بی اسناد کډوالو بیرته لیږلو بهیر به روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه، تایید شوی، کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ملک په اساسي قانون یا آئین کې د سوي اتلسم آئینی بدلون په اړه بحث تود شوی دی. داسې رپورټونه خپره شوي چې ګواکې په دې بدلون کې د لا ترمیم کولو هڅې روانې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې که چیرې د اتلسم آئینی بدلون د بیرته اخیستو یا ختمولو هڅه وسوه، نو د ده په وینا پاکستان به قائم پاتې نه سي. د خبره نوموړي پرون په سوات کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. بل پلاو د پاکستان سیاستوالو په ځانګړې توګه د مسلم لیگ نون چارواکو دا یوازې ګنګوسې بللې دي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکارۍ کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې روانې کړي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم حرفم استعمال کړه د پاکستان د بچکولو لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتنې لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړې بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده به مزغو خکلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سوات کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد نوم خیبر پښتونخوا ته بدل کړی شو، او بیا د صوبو وسیله صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. دا که واپس اغستو هسي وکړی شوی نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي دا وغي ډیر جدوجهد اتلسم ترمیم د پاره کړو، او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خو دشي. نو په دې باندې به دي خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده ملويږي، او د ملک سیاسي صورتحال چیرې، معاشي صورتحال چیرې، نو پاغي باندې به هم ډېر غلط او منفي اثرات پریوزي.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاړه دا وخت د حکومت واضح موقف مخې ته نه دی راغلی، خو باز رسنو کې هغه وخت د قانون باندې ټکونه وکړه شول کله چې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو، او پنجاب او صوبه خیبر پختونخوا کې د دې پارټي حکومت وو، او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کړ. نو د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ډیر اسماعیل خان په درازند کې د شیرانی قبیلی وی جرګې مشرانو تور پورې کړی دی چې ځایی پولیس والته د نومبر پر 13 پر عمر شیرانی نومې کس باندې سخت تشدد کړی دی. د دوی په وینا کې د پولیس محکمه د دې تشدد کوونکي ډی ایس پی شیر الله پر ضد ګامونه وانخلي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. خو بل پلو پولیسو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې پر عمر شیرانی باندې تشدد نه دی کړی. د دوی په وینا دوی هلته د نشي توکو او کاچاک پر ضد ګامونه اخیستي او اوس ور باندې الزامونه لګول کیږي. د دې موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
په ډیره اسماعیل خان د رازنده سیمه کې د ملي جمهوري ورزنګ ګوند ممبر عمر شیرانی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نومبر په 13 د پولیسو ډی ایس پی سخت تشدد پکړای دی. د تشدد دغې پیښې په براکښې عمر شیرانی ویایي
راځي او زه رښتما او کې فریضه ما په 18 تاریخ باندې کړو دا بیا خپل ریسټ هاوس وسره ګرځینا د تر مازیګر تر درې نیمو څلورو بجو نه واخله تر شپې پورې د وسره په خپل یو اپټیټ کې شی ما موبایل مان وړي وو او وسره چې کم کمیس په توګه راځو په تل لاسونه شتره بدل شی بدلې د سر یو خپل الکتریکل یو ټارچو د کرنٹ اکرنتون واغه تشدد اخیری ویډیو جوړی کې نو ما دا ورته
خود پولیسو ڈی ایس پی شیر اللہ مسجد مشال ریڈیو سرا په خبر کښې په عمر شیرانی تشدد کولی الزام په دا ټکیو کښې ردوي. درازنده شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی نن په ډیره اسماعیل خان کښې د مقامی انتظامیه او پولیسو چارواکیو سره په ملاقات کښې څه غوښتنې کړې دي په دغه باره کښې ویایي.
خبر کومه دا عمر باندې تشدد سوال دا وی مبارک دا ول چې دا دې سپی قانون خلاف ورزی هم کړی دا او دا پښتني روایت خلاف ورزی هم دغه شي نو دا دې سری خلاف دا انکوایری وشي او دا زموږ د علاقه ده بدل
شیرانی قوم مشرونه دا هم اوویل چې په 20 نومبر وو په درازنده کې شو د شیرانی قوم یو لویا جرګه وو کیږي کاد پاکستان حکومتي چارواکیو ترغی وخت پورې د دوی غشتنه و نه منلې بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول باندې با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
په داس حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکند کې د نارجستر سویو موټرو د ارزی رجستریشن کار پیل کړی دی. د جماعت اسلامی مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکند او پخوانی قبایلی سیمې د لسو کالو لپاره له ټیکس او د قانون څخه بهر وساتي. بلخوا چارواکي وایي چې د 15 آئین ترمیم څخه وروسته یې په دغه سیمه کې د موټر رجستریشن پیل کړی او زر بیا د ټیکس د قانون په چوکاټ کې راولي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سوات منګورا پریس کلب کې د جمعیت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي. باس سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو باس سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرۍ سه 15 لکه د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے زکہ بو دنیا کے ٹیکس دا مالدار اسڑی نہ راستے کی گیو پا غریب بانی خرچ کی گی دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ راستے کی گی او پا مالدار بانی خرچ کی لکہ اسیل ٹیکس چھ دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لکہ دا ماچے سوتی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بل سسیز دے دا دا سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماوتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شے
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګول اختیار نه لري. بیا هم کچری دي سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شو نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم نه موږ سره د روډ ته بلاک کولو پلیټ فارم نه موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم نه موږ سره د پیا جام پلیټ فارم نه موږ سره په اسلام آباد کې درنه پلیټ فارم نه موږ سره په خور کې درنه پلیټ فارم نه او موږ سره د ملکن ډیویژن دا 15 لکه گاڑی او دا غو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټی دي. جماعت اسلامی به په دې کې لیډینګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علی وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه چې هغه به د دین خپل سیاسي فائدې هم چوتایي. لکه په مازی کې هم هغه په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ور کړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې هغه په دغه طرف باندې ګامونه چوت کیو داسې قسمه اسونه چې کم دي د حکومت د فیصلې خلاف اغي سباوي چې یا مونږه د موټر وې بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خازه کې درنې ورکو نو دا طاقت هغي لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو 20 کاله وروسته پاکستان کې شامل شو نو ټیکس ورته معاف کړ شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ڈویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15م آئینی بدلون نوم ورکړ شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کال لپاره نور وخت ورکړ شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارزي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د هغې پریکړې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده چې پکې کمیشن د دوی ته د کال 2020 د پارټۍ دننه ټاکنې یا انټرا پارټي الیکشن مسترد کړی دی او ورته یې امر کړی دی چې په راتلونکو 20 ورځو کې دی د پارټۍ دننه دوباره ټاکنې وکړي. ګنې نو د انتخاباتو کمیشن په وینا دوی ته به د راتلونکو ټاکنو لپاره د کرکټ بلا د انتخابي نقش په توګه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل شبیر جان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج د نومبر په 24مه مشال لیډ ته وویل چې د دوی ګوند خپل د پارټۍ الیکشن کړي او دوی بې ځایه تنګول کیږي، نو ځکه د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې پر ضد د پارټۍ مرکزی قیادت عدالت ته د تو پریکړه کړې ده.
یو پارټي دیوار سره لګولو کوشش کیږي، انټرا پارټي الیکشن چې څنګه نور پارټو کړو داسې پی ټی ایم کړو، موږ ورته ټول ډاکومنټیشن جمع کړو او وربلی اسیس دوی موږ ته اناؤنس کړی. مو به دوه میاشتې فیصله محفوظ وو، دوه میاشتې پاکستان
پائن پوہا دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وکیل علی گوہر درانی مشال لیڈو توائی چ الیکشن کمیشن خبر دا آئین اور الیکشن ایکٹ مطابق بالکل سمدا خوبائد دا قانون پٹول گندنو یو شان لاگو کل دشی کم چې ډېر کم په نظر راځي
چې کم پروویژنز دي د الیکشن اکټ نه هغه د یو ذمہوار جمهوریت پولیټیکل پارټي تاغی د پاره دي. مونږ کو پاکستان کې وګورو نو یو پولیټیکل پارټي هم الیکشن انټرا پارټي په صحیح توګه نه کوي. نه هر یو پولیټیکل پارټي بیسیکلی پل دننه چې کم د دې جمهوریت ته هغه نشته برې نام دی، خو پی ټی آی راغله د په نه پکار خدا چې کم قانون دی نه قانون په صحیح طریقہ کې فالو شي. کو پی ټی آی باندې نن او شو نو سبا پکار دي چې په نور پولیټیکل پارټیانو باندې هم همدغه سي اکشن واغستې شي.
په پیښور کې او شنن کې خبريال لحاظ علي په دې باب لوي چې دا ځخ کاریږي چې یوازې پاکستان تحریک انصاف د موجوده حکومت او ادارو په هدف دی، ځکه تدوی په وینا د نورو پټو د نن کم الیکشن کیږي هغه هم په جمهوریتوګه هغه شن شفاف او د قانون مطابق نه وي.
ګورې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف د لپاره دوبو خړول کوشش روان دی، د هغه په هر سیس باندې اعتراض کیږي. په غوی الیکشن کمیشن پاکستان دا لګولې چې ستار پارټي د نن کم انټرا پارټي الیکشن شوه د کم چې پولیټیکل پارټیز اکټ تحت کیږي هغه شفاف نه دی. خو الیکشن کمیشن پاکستان ته پتن لګی چې د نور سیاسي جماعتونو انتخابات ول شفاف کاری. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب د 1997 نه په دې خپل عہده باندې ناس دی. د غرنګ منګ کو ګورو جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن صاحب د 1981 نه په خپل دی عہده باندې ناس دی. سندیار ولی خان صاحب د 2005 نه په خپل عہده باندې ناس دی. نور او پارټو هم تقریبا دغه پوزیشن نه جری پیپل پارټي دی او کور سره د نون لیگ شریف برادران دی.
خو بیا عوامي نشل ګوند او جمعیت علما اسلام فی دلا دغه تورنه ردوی چې ګنې دی په صحیح توګه د پارټي دنن الیکشن یا انټرا پارټي الیکشن نه کوي. د جمعیت علما اسلام فیډرلی صوبای وین عبد الجلیل جان په دې باب لوویل
تو پوه چې د جمعیت علما اسلام د انتخاباتو تعلق دی نه زموږ باقاعده سلیکشن نه وي. موږ روغنی سازی کوو، بیا مجلس عمومی جوړو، زموږ یو جنرل کونسل دی، هغه جنرل کونسل کې 15 کسان نه وي، لس نه وي، شل نه وي، سل نه وي، هغه کې کم از کم 1000 پورې کسان 1000 کسان پورې وي. هغه جنرل کونسل زموږ د عہدیدارانو انتخاب کوي، کله یو کس پاسی کی او د چانوم پیش کی او عمومی یا جنرل کونسل فل فلیج داغی حمایت اعلانو کی مقابله کې څوک نه وي نو هغه سړی بیا بلا مقابله منتخب شي.
د عوامي نیشنل ګوند صوبای الیکشن کمشنر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړي شکیل خان عمرزه هم مشال لیډو ته د نومبر په 16 وویل چې هر څلور کال پس د ګوند دننه انتخابات په خو جمهوریت لاره کیږي او د هغې وړاندې ممبرشپ کیږي، کم چې اوس هم روان دی، او بیا د بیلټ د لارې وټونه اچول کیږي نه چې سلیکشن. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشران دا هم وایي چې وړاندې شوی الیکشن دوی سره کمیشن منلی هم وو او بل د ګوند زیاتره غړي دا وخت په جیلونو کې دي، نو په 20 ورځو کې دننه بیا انتخابات کوي. کول ګران کاری خود عدالت ته پریکړه ورسته با دوی کړنده رټاکی د پاملدا چرټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوې په 2022 کې د انټرا پارټي الیکشن غیر شفاف ګرځولې وو او د نومبر په 23 مه فیصله ورول چې بیا د ټاکنې وکړي کندراتونکو ټاکنو کې به د بیټ انتخابي نخه ورکول لپاره پاکستان تحریک انصاف نه لو ګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوی دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. پښتونخوا ملي امی ګوند یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نور برخو کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو له زورولو لاس واخلي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري، خو د سند حکومت دا تورن ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پښتانه وزوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اطلسم عیني ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قایم نسی. نوموړي دا خبرې پرون د خیبر پښتونخوا د سوات په کوکاري کې د ګوند غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اطلسم عیني بدلون ختمولو په اړه ګنګوسي روانه دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23 پر اکسپانا په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی ښودلی دی. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت پر اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښودلی. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ځنۍ اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا ترهګر ډل ګرځول سوی ده د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړې. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې موثره سوی غزه یې ویجاړه کړې ده. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اورې. اوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزي تړنګ کې پر سیمایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنز څلور ځنۍ اوربند پیل شوی. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا حماس ډله یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر ناپیزیدو وروسته غزی ته د بشری مرستو لارې روانې شوی دي. سالم محمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده، او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې ننوتلې. د رویټرز خبري اژانس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شوار لیکلی وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لارې او په تیلو بار 4 لارې ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به د 150 فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه یرغمل سوي کسان خوشي سي. حماس دلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان غني ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو لړلې لښت لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حمله پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغې حمله پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو، او هغه حمله د دې سبب شوه چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلي وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو لکبل نیول سیوي دي. د رويټرز خبري اجنس راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت ویلي چې د غزي په جګړه کې شاوخوا 4000 کسان وژل شوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې لکهبل د غزي د 2 میلیونو او 3 لکه اوسیدونکو لډلې سلګونه زره نور سیمو ته په کډې کولو مجبور شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 12,900، او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پېښور کې میشت افغان کډوال یاد رسول وایي چې ټولو کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه لري، خو د پوینا د د کارډ دوه کال وړاندې بلاک شوی دی. د کارډ نشتون له وجې د پوینا ټولو کورنۍ د گرفتاری او واپسۍ په ویره کې ده. د یاد رسول کورن میرمن شیرینی بیبی مشال رېډي ته ویلي چې د کور سربرای له پاکستان استنیږي، نو دوی مجبور دي چې ورسره ووزي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې هغه کسانو ته چې کورنۍ پی او آر کارډ لري ورته فیملی سرٹیفیکیټ ورکول کیږي، کوم چې د پاکستان له حکومت سره رجسٹر دی. نور تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
چې کارډ منسٹر دی نو خامخاوه مې فامیل پاتې کیږي، زه به ځان لازم نو او د پی او آر کارټونو هغه هم دغه داسې واضح اعلان نه دی کړی لکه خبرونه خو.
یاد رسول افغان کډوال دی. نوموړی په پېښور خراسان کیمپ کې د لرګو ماتولو او خرص کار کوي. دا یاد رسول په وینا چې پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري، خو دوه کالړوان دي. د کورنۍ د دیرش کسانو کارډونه راغلي خو خپل کارډ یې بلاک شوی دی. یاد رسول وای چې د کارډونو دفتر ته سو وار لاړ، خو د اسنادو لرلو باوجود ورته کارډ نه دی ورکړی شوی.
2020 کال کې چې کارډونه بدلووله هغه کې نه دی راغلی، ول چې ریجټ شوی دی. نو زما دیرش کسه پامل کارټونه راغلي دي او یو زما پکې نه دی راغلی. زه د کور مشریم سربره ما د خزې مې د لورګانو مې د زامنو مې د ټول اولادونو د نوسو د ټول رااله او زما رانغه.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د ادارې د شمیرو ترمخه د 19 ستمبر نه د نومبر د 28 پورې 2,015 زرا بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او انګور اډې د لارې افغانستان ته ستان شوې دي. دا یاد رسول کورودانی شیرین بیبی وای چې اندېخمن دي، ځکه چې یاد رسول د هغوی د کورنۍ مشر دی او چې هغه په پاکستان کې د اوسېدو کارډ یا اسناد نه لري، نو د کورنۍ ټول دیرش کسان به ورسره هم افغانستان ته ستنېږي.
خامخا به یریږو نو چې د کارډ نه یو زمنګ کارډ نه خو په منګې را چې دا زمنګ نه ونیسي او دا بوځي نو موږ به ورپسې خپل باندې دغه کېږو نو چې دا نه اندال کام بچو کې نو دا سرپرست دی د کور کنه چې دا راړو موږ بنځول ته ځو ځای نشته. جمع دی ناروغ دی پردی کور کې ودا څه وکي خپل کورم نشه خپل هم نشه چې دا وکواړې د دې هر سم ټول شپه ورځ خو به مسه خراب دي. څه بده ته ویځین
ګیرورره
مانیسی دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان نه افغانستان ته تلونکي کډوالو کې 83% هغه کډوال دي چې د یری د لاسې پاکستان پریخده. یاد رسول وایي چې افغانستان ته په تک کې ورته د جینکو د زدکړو هلته د کاروبار ستونزې دي.
بندیزونه ډیر دي، پابندی ډیره ده، د پسکولونو باندې د جینکانو د الکانو پوره تعلیم نشته، د کاروبارونه نشته دي. نو ټول دا ټول مشکلات دي څخره په دې ګرانه ګرانه کې.
دا خراسان کیمپ دا افغان کډوالو د شورا مشر حضرت حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې ټول ونیم سو کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري او ټول کورنۍ د حکومت سره رجسټرډ دي.
منگ تا سمو دا مخ کے دا پاکستان حکومت دا پیسلے سر سم خبر را کر شو آغا سوک چی غیر قانونی طور دل توسی گی غیر راجستر دی تا سی آغوی تا آگائی ور کئی چی آغوی دا حکومت پیسلہ ملی کے ووزی لال شیخ پر وطن تلال شو منگ بے دا کیم مشرانو آمدگا سی پا کچھو کی او پا کیم کی کمپائن ہوکو و آغا خلق سر ملاقاتو نا وکڑو آغا خلقم دیتا وادار کر چی آغوی لال شیخ پر وطن تا پزل دا خدای دے کم پامینون چې موږ سره هغه سیو غیر راجستر او هغه ټول تلی دی افغانستان ته دا غین سپای شوی دا کنه
دا ملګرو ملتونو ته کډوالو د ادارې یونیسیار ویان کې صرف ریډي مشال ریډیو ته ویل چې د کوم کورونو د غړو کارډونه په سوجه بنشوي هغه ته فیملی سرټیفیکټ جاری کړي کوم چې د نادرا سره رجسٹرډ دی
چې کوم خلکو سره پی او آر کارډ شته مدرد دی چې دا وی فیملی سره هم شته دی خو ک دګه دا څه خلک دي چې کوم چا ودونه کړی یا غوی سره هغه فیملی سره کارډز نه دي هغه بیا یو دوه کاله مخکې مونږ چې کوم یو ایکسرسایز کړو دا مشق مو کړو دا ډرایو هغه کې دا خلک کوته هم مونږ وې چې تاسو راشه او خپل ځان رجسٹرډ کې هغه ته کارډونه دي ورکړي خو هغه له یو سرٹیفیکیٹ ورکړي فیملی سرٹیفیکیٹ ورته وایي
دا پاکستان نگران حکومت په اکتوبر کې اعلان کړو چې د هاغ میاشتې تر اخیره پورې باید ټول بی اسناده بهرنیان له پاکستانه وځي په دا حکومت په وینا چې تر اوسه د درنیم لکو زیات افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوی دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د حکومتي راز افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه نن د نوبر پر دروښتمه نه بلکې پرون پر چل دروښتمه په اول ځل په خلاص عدالت کې وسوه دا تر هغه وروسته ده چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم وکړ تفصیل راشد خټک راکړ
د اسلام آباد های کورټ ته حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 13 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول جج په 13 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو تر دې وړاندې پر دې مقدمه اوریدنه په اډیالا جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی وو های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او له سره یې د اوریدنې حکم وکړو د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شاه مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شی وی دی د فلادي ډیټ نو والی تر فلادي ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ټرایل شوی دی نو دا ټیکټ نه شوی حالات دا سینو چې د جیل ټرایل نه شوی روټین کې ټرایل کیږي بل دا وشو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکو ناس فدی کې پاتې شي وو هغه زه خو کزفر اس کړي عمران خان وکیل وي نو ما بدا چره د کولې زګه چې دا ما مخالف فریق لا اپورتونټي ورکړي چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شي وي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي تا اپورتونټي ویلا شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده ته په اپیل کې چې څه फायदा ملاوي دا یا په بیا په
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک ویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی وو د مشال ریډیو ته وویل
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج
نے جیل کے مقدمے اور دنا بند کوٹھے اور دنا نہ دا پدے کے عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نہ شکولے اس دا مقدمہ بیا لسرا شوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہا ہائی کورٹ لے رکڑے زما خیال ہے عمران خان تے بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو
خودزنی کرون پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېری خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه
بل دا نور فرق نه راوړي هلته بل دا یو
دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وی هر ورځ نندا کاروایی وسنه نه کاروایی وسوله رپورټینګ به کیږي په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکړه الټا میډیا نه والا او نو هغه رنګ کوریج د میډیا غنه اور ملاوي دی امپورټنس نه اور کول کېدل نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تراسي خبره په اوپن کورټ کې سی دوس په میډیا کوریج چې کوم دی غواړي پارټي هغه به اور ملاوي کنه نور کته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا د ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لکوناز وی غمر شي
د افیشل سیکرټری اک لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خیا خفیه مرسلې ګمان پرې کولو امریکا دا تور رد کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته ورجاست په خبر پرتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیر لسو میاشتو کې د سوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او شکو په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا د 280 میلیون روپیو سامانونه غلا شوی دي دغه شان د دوی په وینا د پېښور په ګډون د سوبې په غټو شهرونو کې له خلکو په زور د موبایلونو او پیسو د اخستو پیښې هم ډېرې شوی دي سوبې کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او له اړوند چارواکو څخه د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه تیر لسو میاشتو کې یوازې په پیښور خار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي د ګاډو او د موټر سایکلو تختول په لارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي همدغه د پولیس معلومات دا هم دا ولري چې پولیسو دغه لسو میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه ګاډي موټر سایکل موبایل ټلیفون او نقد د ککړ کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولې هم دي بیا د سوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچري د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانه په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریښودلو پر ځای سزا کولې نو دې کې بزیاتوالي پر ځای کمی راغلی وو محمد نوید خان چې د پیښور لنډي سړک اوسیدونکو دي او د چم گاون ایوزایی کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله وایي د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاصوي مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی نقد پیسې او وسله شامل ده
په موږ باندې دا د کیتی ګروپ راغی دا د 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې موږ پولیس والی او موږ مخروران را توختل موږ غل راو توختل نو کور والو چې یار شاید چې پولیس ته دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی را کور والا گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا موږ نورستو دلته په حسین آباد کې او کور د موږ مرګره دي امجد نو مې په غی باندې همدا ګروپ فراغه اغې نه په لکونو روپې او مختلف سامانونه ار سيوړو بل دا ګروپ چې کم دی نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي دی سره په مختلف ازلاو کې خلک دي نن سبا په کی پی کې کې زبداوی هم چې دره ځنې او ډکېته دا یو لهر شروع دي تاسو ګورئ همدا ډکېته ګروپونه دي گرفتاریان او شی پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کینو دا سلسله نه ختمیدونکې سلسله دا به دغه څه جاری وي
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پی خو مخنیوي لپاره دا داو باوجود د کې زیاتوالی ول راغلي او کم خلک زیاتره د کې ککړوي نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې د دړول پی خو زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی منځمانو سره هم خبره ترې کوي مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلک زما په نظر شامل دي یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا نرمندان دي د غوي سره د تعلق جوړول لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې غټي ځکه چې دی خو غټي نشي کولې کوم روي چې دیم هغه خلکو چې کوم عمر نه سیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چې غي د آسان لار کاری چې نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دیم هغه خلک دي چې کوم د خپل پیسې غړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دی د جیل دنه هم وخت تیر کړی وي دین علاوه دي د ډډل ډډل شکل کی گرزی دے دا لپاره چې دې دغه پیسې ترلاسه کړي.
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د دړول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو په خپل د پیښور خر د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په درويشت مویل
مختلف زینو کې ماته باندې گشت پوینټونه زمونږ چې کوم ابابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې زمونږ کوم گشت کیږي او دا هغه چې زمونږ لکه په علاقه کې موجود دي زمونږ یقین کړه دا شانتي چې کوم د جیل نه په تیر وختونو کې رهای شو دا دا شانتي کریمینل دی دا غي سروایلنس دی دا هغه چې زمونږ لکه کور کله دا هغه علاقه ته انتقل دا غي پېښه دا معلومول چې اوس دې چې روټری دی
غلا او شکی کون کی مزاحمت ڈز ہم کبھی چپکے دوان اڑخوتا مرگ جوب لہم را پیخے گی پاتیر یلسم اکتوبر ہم پی خبر سوری پل باندھے ایڈورس کالج اولس کالن دا دولسم جمعہ زدکون کی حسن طارق موبائل تختون کو پا ڈزو دا مزاحمت فرست وجلے وہ حسن طارق چتا چار سدے وہ پا دا وقت دا کالج نا کور تروان وہ رست لہاغے پولیسو پا دوشتم اکتوبر پا مقابلہ کی یو کس پا ڈزو وجو اوی ول چدا کس دا حسن طارق پا مرگ او موبائل تختولو کی ککڑ وہ شبیر احمد جان مشال لیڈیو پی خور
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خاورې د افغانستان د پکتیا په هنتون هغاز د کوونکې چې د نورو ولایتونو یا د همدی ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو دی غوښتنه کوي چې دوی لپاره د په هنتون د نن هاستل فعال کړل سي. همدارنګه یاد از د کوونکې د نظری زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لور ته چارواکي وای د نوې شونیز سیمستر لپاره د لومړی ټولګیو زده کوونکو لپاره د هاستل د فالولو پلان لري. نور تفصیل د نجیب لال خیل پر رپورٹ.
د پکتیا پوهنتون هغه شمیر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لور پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتون شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډیری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظری زده کړو په خوا کې د عملی زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپل انجینری پوهنځي کې موږ عملی زده کړې نه شو کولای ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته د زمينه برابر کړي تر څو لا ټولنې ته خدمت جوړ شي.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمينه مسايده شي کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي. تر څنګ د لیلی برخه مشکلات دي ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی حالت اوسېږي یو څه تبن زیات مساره قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات نو د کلیلی برخه مشکلات خاصه دا ډیره خي.
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وای دوی په نوي سیمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نور هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمد یوول
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اول سیمپل لپاره به موږ لیلیا اماده کوو. موږ په سخ کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه از ازیاریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلو بم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلی دي اقتصاد برخه کې بنګو ته لیکلی دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب وعده وکړه چې راتلونکي لپاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږنیم زره محصلان لري سکال لیو بیلابیلو پوهنځیو څخه 1400 سلور اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحادیت سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره یې اړینې وو ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې رپورټ دا جی ایس پی پلس سکیم لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د اته هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دې سکیم څخه ګټه اخلي. شاهین بنری په دې اړه رپورت لري.
د اروپای ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درک کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکر مندي سرګند کړي دا او په پاکستان غږ کړي دي چې د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سہولته ګټه پورته کول غواړي، نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړي وویش جمنه پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم اف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنا د زنو هیوادونو د کمزوري اقتصاد خکولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکړي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپل سامانونو د خرص اجازه ورکړي. نو موړي زیاته کړه،
نو هغه رعایت چې دی د دې لپاره ورکړي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا دا غي نه سټیټس واخی. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډیر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چکم او دوی ته کم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډیر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولی دی. اروپای ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې، خو زیاته کړې ده چې د جبري بدرکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي، خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم نه یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام په دې باندې عمل درامه شروع شو، دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو د غي په اختیار کې وو، خو شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار وو غي ته کوئی پرې نه خودلې شو، ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دی هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبريالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي، د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د بیان په ازادې بندیزونو د خبريالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبريالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل 50 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبريالان د کمو چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبريال رسول داوړ وایي چې د دړکو لقبلې په خپل ځان هم ځنې بندیزونه عملی کړي دي.
موږ زیات تر سلف سنسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو، وجه دا وی چې موږ ته پته ای چې کوم از اٹ از هغه انفارمیشن شیر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي، رسی نو دلتا با تا آغا حال وی چه کم زمان پخوا چودا پندره کبیلی صحفیانو شوی دی چه شایدان کدی شوی دی نو صحفی خپل ځان ته کسی پیلا تاغی نه پل بیا انفارمیشن ورکوی د دې د وجه نه ډیر انفارمیشن داسې دی چې په گراوند اوس هم موجود دی په مختلف سیکټرز کې خو هغه ریپورت شوی نه دی.
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور پاړه لسنی دی ویلي خو دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمن دی او د لادرک کسانو د مندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 9.8% اروپایي منډیې ته لیږلی دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتله 8.5% زیات شوی وو.
دا مشال رادیو